السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې و باورې چې د ملي مصالحې عالی شورا وایي هڅه کوي چې د پړاو خبرو کې له طالبانو سره یو سیاسي هوکړه ته ورسیږي. د امریکا د منتخب ولسمشر د لوړې په نږدې کېدو واشنگټن کې امنیتي تدابیر جدي شوې دي. د خبرونې تموزه اسد الله لودین هرکلای کوم. تخنیکی چارې شمشاد زدران مختوری. مخکلی دی چې د او نورو راپورونو ته وار وار کړو. پاموکړی د دې سات خبرونو ته افغان دولت وایي د سولې روانو خبرو کې باید چټک خوځښت رامنځته شي. نن په افغانستان کې د ماشومانو د ګزن واکسین پیلېږي او د روسي مخالف الکسی ناوالنی روسي ته له رسېدو سره سم د پولیسو لخوا ونیول شو. بشپړ خبرونه. د ملي مصالحې عالي شورا رئیس وایي د افغانستان مذاکره کوونکي ډله هڅه کوي چې په قطر کې روانې مذاکرې په سرعت مخ ته ولاړ شي. عبدالله عبدالله دا خبره هغه مجازي غونډه کې وکړه چې پرون د افغانستان د سولې د پروسې د اجماع د پیاوړتیا په هدف رابلل شوې وه.
One of the principles that our negotiating team will follow will be to
تر هغه ځای چې په موږ پوری اړه لري یو اصل چې موږ مذاکره کوون کې ډله به تعقیبوي تر خپل وسره روانو مذاکراتو ته د سرعت بخل دي. البته چې ټول شموله جوړجاړي ته رسیدل زموږ هدف دی.
په قطر کې د دولت او طالبانو مذاکراتي ډلو پرون ماښام په جلا جلا ټویټونو کې وویل چې د دوالو لوریو د مذاکراتي ډلو مشرانو او غړو په خپلو کې غونډه وکړه چې د اجنډا تر څنګ د راروانو غونډو په اړه بحث وکړ. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي هڅه کوي ماشومانو ته د ګزن یا پولیو ضد واکسین په تطبیق کې د دیني عالمانو مرسته خپله کړي. د دغه وزارت مطبوعاتي مسؤلین وایي چې د روغتیا نړیوال سازمان په همکارۍ د ګزن ضد واکسین بل کمپاین نن پیلېږي. د عامې روغتیا وزارت یو ویان نورالله ترکی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د علماو په ملتیا د کلی مشرانو په همکارۍ باندې مخ پر وړاندې روان یو. زمونږ په هیوادوالو دا غږ دی چې باید په دې برخه کې له روغتیا وزارت سره ملتیا وکړي تر څو د دوی هغه ماشومان چې له پولیو واکسین څخه لرې پاتې دي باید ورته ورکړل شي.
په دې اړه درته په خپرونه کې یوه ځانګړې مرکه لرو. په ننګرهار ولایت کې د ملکی هوایی ډګر او دریو ولسوالیو د امن ټینګولو لپاره تر 400 ډیر سرتیری د سیمه ییز اردو لپاره وروزل شول. د ننګرهار د والی ویانته ولا خوګیانی
دا سرتیری وړاندې د سیمه ییزو پولیسو په لګو کې د نن ترسره کول چې د اړوند سیمو دی او تر دې وروسته به دوی د ملي اردو ځواکونو د ټولو امکاناتو څخه برخمن شي. دوی رسمن تاریخ خپل سیمو ته ولېږل شول.
هغه ولسوالۍ چې دغه تازه فارغ شوي کسان پکې ګمارل کیږي کوټ، اچین او دربابا ښودل شوي دي. 203 تن در قلی اردو وای په غزنی ولایت کې د وسلوالو طالبانو یوه حمله شنډه کړې ده. دغه قلی اردو ویان ایمل خان مومن پرون رسنیو ته وویل چې طالبانو غوښتل پرون ماسپښین د ګیلان ولسوالۍ په بختیار سیمه کې د امنیتي ځواکونو پر پوستو برید وکړي چې ځوابي اقدام سره مخامخ شول.
د دفاعي او امنیتي ځواکونو بیدارو منصبینو ترهګرو طالبانو دغه شوم پلان د ملي کېدو مخکې دوی تکمین نیولی او د دوی برید یې له ماتې سره مخ کړی چې په پایله کې د مولوي قدرت د ترهګرې ډلې دوه تنه طالبان وژل شوي.
طالبانو د دغه برید په اړه څه نه دي ویلي. د روسیې د اپوزیسیون مشر الکسی ناوالنی له جرمني پرون ناوخته مسکو ته له رسېدو سره سم ونیول شو. دای له څو میاشتو په جرمني کې د مسمومېدو له کبله چې روسي چارواکي پکې دخیلي بلل شوي تر درملنې لاندې وو. په پلازمینه مسکو کې پولیسو په لسګونو هغه کسان هم ونیول چې په یونوکوفو هوایي ډګر کې د الکسی ناوالنی راتګ ته انتظار وو. په نیول شوو کسانو کې د ناوالنی د اداري فساد ضد بنسټ مدافع وکیل لیوبوف سوبول، د پروژو مدیر روسلان شاویدینوف او ځینې ژورنالیستان شامل دي. پرون ناوخته د بلوا ضد ګڼ پولیس تر سترګو کېدل چې د راروانو مسافرو ترمینل ته یې د ناوالنی د هغو پلویانو مخه ونیوله چې شعار یې ورکاوه فاشستان. ناوالنی په داسې حال کې مسکو ته روان شو چې چارواکو یې د نیولو او د کلونو لپاره زندان ته د اچولو خبرداری ورکړی وو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن چې را روانه چهارشنبه لوړه کوي په پام کې لري د کورونا ویروس د لا خپرېدو د مخنیوي لپاره بیړني اقدامات وکړي. د ښاغلي بایدن د دفتر رئیس رونالډ کلین دا خبره پرون خپلو لوړ رتبه همکارانو ته په یو یادښت کې کړې ده. په دغو اقداماتو کې د محصلانو د قرضو د ورکړې لپاره د وقفې تمدید او له هغو کسانو سره مرسته شامله ده چې د کورونا وبا پر مهال یې زیات کړاو ګاللی. ټاکل شوی ولسمشر جو بایدن په چې په پام کې لري د خپل کاري دورې په لومړیو سلو ورځو کې د امریکا 100 میلیون وګړو ته د کورونا ضد واکسین ورکړي، د کورونا پر ضد د کنټرول او مخنیوي هڅې پراخه کړي. جو بایدن د ټاکنیزو کمپاینونو پر مهال د کورونا وبا په وړاندې د مبارزې لپاره د جدي او عملي اقداماتو ژمنه کړې وه. او وروستی خبر هم دا چې لبنان پرون یکشنبه له فایزر کمپنۍ سره د 2,100,000 ډوزو واکسین د اخیستو موافقه نهایي کړه. لبنان د کورونا ضد دغه واکسین په داسې حال کې پیل رانیسي چې په کورونا وایرس د اخته کسانو د شمیرو د زیاتېدو یې د روغتیايي څارنې سیستم اغېزمن کړی دی. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس په حواله د واکسینونو دا بستې به د فبروري له لومړنیو لبنان ته ورسیږي. ازادي رادیو ته غوږی وړاندې خبرونه کې درته دغه خبری مسایل لرو. دوحه کې د سولې دویم پړاو خبری روان دي. دولت ری څه هیله لري؟
امیدوار یو چې د خبرو اترو لړ کې ټول موضوعات حل شي او موږ یو سیاسي توافق ته ورسیږو.
کابل کې لسګونه دنیا عالمانو ته د الازهر پوهنتون لخوا روزنیز سیمینار ترسره شو.
زمنګ جامع ورته ډېر اړتیا لري چې منګه د بدبختۍ نه او د وروجن نه د خپل ځان او ټولن وژغورو.
کندوز کې معلولان شکایت کوي چې مسؤلین د ماشونو چارې ځنډوي.
ما کتابچه قید کړی دا یی در په درو خاک په لاس نفر فامیل لرم په داسین کې مټور خوشی کې هلو بشره د نور تباسرم دا ملک لیش په خور نه خدای رقم باندې.
امریکا کې د ټاکل شوی ولسمشر جو بایدن د لوړې مراسمو ته دوه ورځې پاتې دی. واشنگتن کې امنیتی تدابیر جدي شوي. دویمه نیمایي د انصاف په لټه کې او د ورکو شو عزیزانو د لټې پروګرامونو ته ځانګړې شوي. اته بجې او اته دقیقې کیدونکې دی. راځو د خبرونې لومړۍ موضوع ته. د ملي مصالحې عالي شورا ته مخایي چې دویم پړاو خبرو کې له طالبانو سره سیاسي هوکړې ته ورسیږي. دوی وایي ټوله هڅه دا ده چې له طالبانو سره پر اختلافي مسایلو داسې حل لارې ته ورسیږي چې سولې ته لاره برابره کړي. تر دې مخکې یو مدني بنسټ غوښتنه کړې وه چې په مذاکرو کې د اختلافي ټکو د حل لپاره د یوه درېیمګړې خپلواکه ډله وګمارل شي چې ملګري ملتونه هم پکې ونډه ولري. په دې اړه پام وکړئ د صالح محمد صالح راپور ته.
د ملي مصالحې عالي شورا هیله منه ده چې د بین الافغاني مذاکرو په دویمه مرحله کې پر هغو اختلافي مسایلو ډیر ژر موافقه وسي چې په مرسته په افغانستان کې دایمي سولې او ثبات ته زمینه برابرېږي. د دې شورا ویاند فریدون خوځون ازادي راډیو ته وویل پر اختلافي مسایلو به په روانو بحثونو کې موافقه کیږي.
د دواړو طرفونو ترمنځ د افغانستان د سولې د مذاکراتو د اجنډا په اړه بحثونه روان دي او ټول هغه مسایل چې د دواړو طرفونو ترمنځ په اختلاف شته او موږ یو سیاسي جوړجاړي ته د توافق په لار کې خان ایجادي هغه به باندې به دواړه طرفونه خبره کوي او امیدوار یو چې د خبرو اترو په لار کې ټول موضوعات حل شي او موږ یو سیاسي توافق ته ورسیږو چې پایلې په افغانستان کې د تلپاتې ثبات او سولې تامین وي.
ځینو خپلواکو بنسټونو چې د سولې رواني مذاکرې له نږدې څاري تر دې مخکې د اختلافي ټکو د ژر حل لپاره د یوې درېیمګړې څارونکې ډلې د رامنځته کېدو غوښتنه کړې وه. له دې جملې د سولې ولسي حرکت ویلي وو د دې لپاره چې د مذاکرو دویمه مرحله ډېره ځنډنۍ او ټکنۍ نیسي په کار ده یوه درېیمګړې بې طرفه ډله ایجاد سي او د لویو اختلافي مسایلو د حل لپاره دې دودیزه لویه جرګه راوغواړي. د سولې ولسي حرکت مشر اقبال خیبر:
د اختلافي موارد لپاره لازمه ده چې یو دریمه ولسي ډله مطلق بې طرفه ډله وټاکل سي چې د دواړو مذاکراتي ټیمونو ترمنځ روغ جوړ وکړي او دا یو منطقي بحث دی. که یانن دریمه ډلې دا مسله حل نکړای سو بیا نو لازمه دا ده چې د همدې درېمګړې ډلې د مذاکراتي ټیمونو د استازو او ملل متحد له استازو څخه یو ګډه کمیټه جوړه شي او هغه یوه عنعنوي لویه جرګه د یو خاص میکانیزم له مخې روغواړي چې ټول اختلافي موارد بیا دې عنعنوي لویې جرګې ته وړاندې کړي. عنعنوي لویې جرګې چې څه ډول حل فصل کړه بیا دې نو دنیاوال سیموال د مذاکراتو ډلې احترام ورته وکړي.
د ملي مصالحې عالي شورا ویاند وایي د ملګرو ملتونو په ګډون یوه نړیواله ډله د سولې د روانو مذاکرو څارنه کوي. فریدون خوځون ازادي راډیو ته وویل هغه ټکي چې د نړیوالو د اندېښنې وړ وي د همدې ډلې لخوا حلیږي.
یو نړیواله ډله یا د سولې د حمایت ګروپ چې 15 هیوادونه جمع ملګري ملتونه او کوربه هیواد دی هغوی د دې پروسې څخه حمایت کوي. ټول مسایل چې نړیوال بود ولری او یا پاره کې نړیوالو د همکارۍ موضوع مطرح وي دغه د سولې ملاتړ ګروپ په دې برخه کې همکاري کوي. زه فکر کوم موږ یو کافي نړیوال حمایت له ځان سره لرو د دې پروسې د بریا لپاره. ټول مسایل چې مغلو کې ډېر ستونزمن وي او یا لږ هغه به د خبرو اترو لار د دواړو طرفونو ترمنځ په میز کې حل کیږي. زه فکر کوم درېمې ډلې ته به ضرورت نه وي.
دا چې د مذاکرو دویمه مرحله څومره دوام کوي لا څه ویل تر وخت مخکې خبره ده. د دولت مذاکره کوونکي هیئت ویلي چې په دغو مذاکرو کې به تر ډیره په افغانستان کې د اوربند پر ټینګښت بحث وکړي. د مذاکرو لومړۍ مرحله د سپتمبر پر 12 پیل شوه چې دواړو مذاکراتي ډلو تر دریو میاشتو بحثونو وروسته د اصلي مذاکرو پر اجنډا او مقدمه موافقه وکړه.
په قطر کې بین الافغانی خبري
سوله راتون کې ده هغه سوله چې مطلق اکثریت د افغانان غوړل اوربند
مرکه تحلیلونه بحثونه او د خبرو لطایا شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پانی ټویټر فیسبوک پانی او یوټیوب څخه واوري ولولې او وبینئ.
په کابل کې د 500 دینی عالمانو د ظرفیت لوړونې لمړنۍ سیمینار پای ته ورسید. په دې سیمینار کې د مصر د الازهر پوهنتون عالمانو د ویډیو کانفرنس له لارې خپل معلومات او نورې لارې چارې له افغان عالمانو سره شریک کړې. ګډونوالې دا شان سیمینارونه ګټور بولي او وایي چې له دې سره د افغان عالمانو د ظرفیتونه لوړیږي. په دې اړه پام وکړئ له کابل د رسول شوی راپورت.
د افغانستان د حج اوقاف وزارت د هوکړې لمخې د مصر د الازهر پوهنتون دنیا عالمان د افغانستان شاوخوا 800 عالمانو ته د ظرفیت لوړونې په برخه کې سیمینارونه ورکوي. د دې سیمینارونو لومړی درېونیز پروګرام د یک شنبه په ورځ د 500 دیني عالمانو په فراغت سره پای ته ورسید. د سیمینار همغږی کوونکی رحیم الله حنفی په ازادي راډیو ته وویل چې په دې سیمینار کې د مصر د الازهر پوهنتون عالمانو استشهادي د مختلفو مذهبونو له پیروانو سره د ژوند کولو د جهاد په اړه د اختلافاتو د حل او د سولې په فضا کې د ژوند کولو په اړه د افغانستان دیني عالمانو سره خپلې تجربې او نظریات شریک کړل.
اصلي هدف د دې برنامې دا ده چې زموږ علما ارتقا د ظرفیت وشي او نور هم د دې په علم کې زیاتوالی راشي. بس مختلف موضوعات په دې برنامه کې ځای شي. هر برنامه په 50 کسان د علماو اشتراک پکې کوي چې دا به تقریبا 800 کسان ته رسیږي.
ښاغلی حنفی وایي لومړی سیمینار په کابل کې و او راتلونکي کې به دغه لړۍ ولایتونو ته هم وغځول شي. د وی دغه سیمینار د کورونا وایرس لامل په انلاین بڼه تر سره شو. په ورته وخت کې یو شمېر دینی عالمان چې له دې سیمینار د فراغت اسناد تر لاسه کړی وای د داشان سیمینارونو جوړول ډیر ګټه وردی. دینی عالم نعمت الله هاشمی
دغه مفکورات ته زمنګ ټولنه ورته ډیر ارتیا لري او زمنګ جامع ورته ډیر ارتیا لري چې منګه د بدبختۍ نه او د روروجن نه او د ټول دولونو د انحرافاتو نه خپل ځان او ټولن وژغورو. زمنګ علماء کرام ائمه د مساجد او فتوور نه پور تکړه
دغه دنیا عالمان وای هغه چې په دې سیمینار کې زده کړي د ستونزو د حواري د تعصب لمنځوړلو او د یو بل منلو کې به تری کار واخلي. دغه سیمینار په داسې حال کې جوړیږي چې په افغانستان کې ستونزې ورس تر بل مخپزيتي دودي خو باور ده چې دنیا عالمان کولای شي د دې ستونزو د کابو کولو لپاره او د یوې سرتاسري سولې د ټینګښت لپاره لاس په کار شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماشام تر وله ازادي رادیو ووري.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت نن دوشنبه په ټول افغانستان کې تر 50 کلونو کم عمر ماشومانو ته د ګوزن یا پولیو ناروغي ضد واکسین پیلوي. د دغه وزارت د شمیرو لمخې تیر 2000 کال کې په افغانستان کې د پولیو 55 مثبت پیښې ثبت شوې دي. په دې اړه نوریاس نوري د عامه روغتیا وزارت د پولیو د پروګرام د عامه پوهاوي د کمپاین له مشر میرجان راسخ سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتلی چې په دې کمپاین کې به څومره ماشومان واکسین شي.
سرتاسری کمپاین دی په ټول هیواد کې مخیده ده چې 9.9 میلیونه ماشومان چې عمرونه یې د 50 کالو لاندې دي هغوی ته د پولیو واکسین څاڅکې ورسول شي او دا د 2020 کال لومړنی کمپاین دی.
د دغه کمپاین لپاره به تاسو حتماً آمادګي نیولې وي مخکنیو کمپاینونو ته په پام سره چې ځینې ستونزې مو درلودلې، آیا فکر کوئ چې دا ځل به دغه کمپاین ستاسو بریالی مخته ولاړ شي او له خلکو څه غوښتنې لري؟
مننه. له بده مرغه تیر کلونو ستونزو ته په کتو سره شاوخوا 3 میلیونه ماشومان د کمپاین په هر پړاو کې د واکسین څخه د بې برخې پاتې کېدل د جنګ و جګړو او ناامنیو له امله او همداراز د کور په کور کمپاینونو د مخنیوي له امله او دا اندېښنه اوس هم په خپل په ځای پرته ده. له بده مرغه او زمونږ غوښتنه د ټولنې څخه دا ده په تېره بیا په هغو سیمو کې چې زمونږ واکسیناتوران نسي کولای کور په کور کمپاین پلي کړي، کورنۍ کې لطف وکړي خپل ماشومان روغتیایي مراکزو ته بوځي او همدارا سیار ټیمونه چې په کلو بانډو کې دي هغوی ته یې ورولي تر څو واکسین شي، ځکه دغه 3 میلیونه ماشومان په هغو سیمو کې دي چې زیاتره د پولیو د سترګو وخت را مخ دی او هغوی د بدن معافیت ډېر ټیټ دی او ډېر اړینه ده چې هغوی ته باید واکسین څاڅکي ورسول شي او کورنۍ کمت فکي که چېرې زموږ واکسینات راتللی نسي دوی په روغتیایي مراکزو کې خپل ماشومان واکسین کړي.
راسخ صاحب، دغه شاوخوا 3 میلیونه ماشومان چې له واکسین بهر پاتې دي، دا خو معمولا په هغو سیمو کې دي چې ممکن ناامني وي او د طالبانو تر کنټرول لاندې وي. طالبانو هم تر ډېر ځایه د دغه واکسین مخه نیولې ده، کور په کور اجازه نه ورکوي او جوماتونو کې باید وایي دا واکسین شي، خو په ډېر سیمو کې راپورونه درلودل چې په جوماتونو کې هم ځینې اجازه نه ورکول کېږي. طالبانو سره تاسو تماس نیولی دی؟ آیا قناعت مو ورکړی له خپلو چینلونو له لارې یا د نورو مرستندویو نړیوالو ټولنو له لارې؟
بله، په تیرو 3 کلونو کې کله چې دغه ستونزه رامنځته شوه موږ د مختلفو بېلابېلو چینلونو له لارې او خپل پروګرام کسان او همداراز د ټولنې مشاور مشران دیني علما او همداراز د ملګرو ملتونو د ادارو څخه هم موږ دغه خبرې دوی سره پر مخ بیولې دي. که څه هم پخوا د دوی دریځ ډېر کلک و، مطلقا کمپاینونو ته واکسین ته اجازه نه ورکوله. بیا د دغو هڅو په پایله کې دوی څه انعطاف وښودل، ویلي چې جوماتونو کې په روغتیایي مراکزو کې او همداسې کلي په کلي کې تاسو خپل واکسین مخته بوځئ. خو له بده مرغه په دې ترتیب چې هم موږ کمپاین یا واکسین کول ماشومان ته په مخ دی ول، بیا هم تر ډېره بریده پورې ماشومان په واکسین څخه ډېر بې برخې پاتې کېدل. د لسنه شاوخوا ماشومان به تر پوښښ لاندې راتلل. اغېزمنه لاره د پولیو د ویروس د مخنیوي او د ماشومانو د خوندي ساتلو لپاره همدغه کور په کور کمپاین دی. بیا په دغه موقع چې بیرو ته د سولې خبرې هم روانې دي، که موږ ته موقع راکړل شي سږ کال موږ 4 پړاوه کمپاینونه په تېره بیا په جنوبي حوزه کې پلي کړو، دا به ډېره ګټوره وي د ماشومانو لپاره.
د عامه روغتیا وزارت د پولیو د پروګرام د عامه پوهاوي مشر میرجان راسخ و چې د پولیو کمپاین په څرنګوالي غږېده. په کندز ولایت کې پرون په سلګونو معلولان د اعتراض په توګه د ولایتي شورا مخې ته راټول شول او له حکومت یې د دوی د ستونزو د هواري غوښتنه وکړه. دوی خبرداری ورکړ چې کچېرې سیمه ییز چارواکي مشروع وړاندیزونو او غوښتنو ته پام ونه کړي، د اعتراض په ډول به د کندز کابل لویه لاره وتړي. نور په دې راپور کې اورېدلی شئ.
د اعتراض په توګه د راټول شوو معیبینو او معلولینو شمیر سلګونو ته نه ته رسیږي. دوی وایي حکومت معاشونو پر وخت نه ورکوي او د دوی غوښتنې او ستونزې له پامه غورځولې دي. د دغو مترزو معلولینو او معیبینو په استازیتوب داد محمد ازادۍ راډیو ته وویل حکومت باید هغه شمیر معلولینو او معیبینو ته په دولتي ادارو کې د کار کولو زمینه برابره کړي چې د کار کولو وړتیا لري.
په دې 2500 روپیه کې د منګ د پخې جراب نه کیږي چې منګ په خپل دا مایې پخې ته جراب واخلو په دې باندې منګ ته نه کیږي دا من کم سره تا کوشار هغه ته زو ارګان ته زو واره هغه ته زو منګ ته بیرته جواب راکې چې تاسو ماش لري دا ماش منګ ته کفایت نه کوي او منګ دا مظاهره دوام لري ترغوس منگا مشکل حل کړي نه منگ تقینان نه را کړي منگا مظاهره کو خپل
له دغه مترزون څخه یو هم څلوي خلن عبد الله احمد دی هغه وای چې په ملي اردو کې سرتیری وو خلاص کله وړاندې د ماین په 14 کې خپل دواړې پخې له لاس ور کړی او اوس له سخت سن سر مخ دی
زور ورو زوب له ما کتاب څخه قید کړی دا چې مزه کو اسمان یو را نه کړی دا بایومټریک پوزل دې در په درو خاک په لاس نه بره فامیل لرم دا وای ملات پخې مو ته ټول په داسین کې مو خوشی کې دا په داسین کې مو ټول خوشی کې هلو به سره دې نور تبا سره دا دا عمل کلی شپ خور نه خدای رقم باندې ورو ورو غفتنم دا چې موږ په احساس شو ورو یاد باسا
په ورته وخت کې د کندز د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایوبی هم د دغو مترزونو ستونزې مني او پر اړوند چارواکو غږ کوي چې ژر تر ژره د معلولینو او معیبینو ستونزو ته پاملرنه وکړي.
اینا معلول هستن، اینا مستحق هستن، حق مسلمشان برشان توجیه شود، کمک شود، برشان امکانات برشان تایید.
دوی مستحق دي، له دوی سره باید مرسته وشي، ځکه دوی له سختو ستونزو او ننګونو سره مخ دي. اړوند چارواکي باید ژر تر ژره د معلولینو او معیوبینو ستونزو ته توجه وکړي او پرته له هغه موږ د دوی تر څنګ درېږو او دوی غږ تر نړیوالو رسوو.
په کندز کې د شهیدانو او د معلولینو د امریت چارواکي بیا وایي چې دوی د شهیدانو او د معلولینو معاشونه پر وخت ورکړي او ټینګار کوي چې د دوی قانوني غوښتنو ته به هم توجه وکړي. د دغه ادارې امیر امن الله مرادی په دې اړه وویل
طرف رئیس جمهور یا حکم شده که تمام معلولین مورد بررسی
د ولسمشر لوري حکم سوی دی چې باید د ټولو معلولینو او معیبینو ارزونه وسی ترڅو اصلاحات رامنځته سي او د دې اصلاحاتو له مخې یو شمیر معلولین چې له روغتیا څخه برخمن سوي دي د هغوی معاشونه بند شوي دي. د دې معاشونه د مهالویش پر اساس په وخت سره اجرا سوي دي.
په کندز کې د معلولینو او معیبینو شمیر زرګونو تنه ته رسیږي. خو په کندز کې د شهیدانو او معلولینو چارو امریت چارواکي بیا وایي چې په دغې ادارې کې د معلولینو معیبینو او د شهیدانو د وارثونو په شمول 10,000 کسان ثبت او راجستر دي.
ستاسو له پیغامونو
من دل پوه چارواکو څخه دا غوښتنه کوم د ولسمشر څخه له پوه چارواکو څخه چې موږ ته په پکتیکا مرکز شرنه کې د معلولینو د شهیدانو حقوق نه راکول کېږي. د شپږ نوي د اووه نوي تر کریم ته نه نوي دا 2000 کال ده یویشتم کال د بر شو خو چې موږ ته نه د برښنایي تذکري هم موږ ترلاسه کړې دي. هغو سره مو کول راسره وکړو چې موږ تاسو ته پیسې والا کړو خو پیسې ته هغه بسېره موږ ته والا سوي نه موږ سره ډېر ظلم زیاتی کېږي او نور داسې دي چې موږ سره زیاتی کېږي. کله د سره یو بل ته انتقال کله بل ته انتقال کې چې موږ ورې بر شو موږ ته پچ پاش ویل کېږي. تاسو غالي راډیو نه ډېره مننه چې ما په غرام
حکیم آباد خلق دسکل نه لري او داسې اوبه څکي چې هغه د حیواناتو د فضله موادو نه ډکې دي او خلک د ډېرو مرضونو سره لاس او ګریوان دي. تاسو څخه مې هیله دا ده چې زمونږ دا پیغام لوړ پوړو چارواکو ورسوئ چې د دې خلکو لپاره څاګانې وکیندل شي او د دې مشکل ته حل وفصل شي. والسلام په احترام.
زاج توشی د زابل ولایت څخه خبره کوم. 2021 میلادي کال به د افغانانو لپاره د سولې د امیدونو کال وي او د مذاکراتي ټیمونو ترمنځ به د مذاکراتو لړۍ تسلسل پیدا کړي او بالاخره به انشاءالله وي نتیجې ته ورسیږي. والسلام.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
بلی اوریدونکو که تاسو هم غواړئ چې پیغامونه مو خپاره شي نو دغه شمیرې ته زنګ را ووهئ. 0034 بله شمیره ده 0023 اوس هم دا چې نړیوالې ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه تبصیرې لري اجمل انته به غوږ شو.
له برتانیا خبریدونکي میل انلاین خبرونې کابل کې د دوو ښځینه قاضیانو پر وژلو یو رپورټ خپور کړی او لیکلي دي چې د سولې له خبرو سره سره په افغانستان کې تاوتریخوالی او په تیره هدفي وژنې زیاتې شوې. خبرونه د لویدیسو اجانسونو په استناد د مطلب کې وړاندې لیکلي هدف یې وژنو د کابل په نارامه ښار کې د خلکو ترمنځ ویره سیوا کړې ده. د مطلب لیکوال په افغانستان کې د امریکا د لوړ پوړي ډیپلوماټ او شرزافیر راسویل سند خبري راخیستې چې وایي پر دغه خزینه قاضیانو برید طالبانو کړی دی. ویلسن پر خپل ټویټر لیکلی که چیرې افغانستان ته سوله راځي باید دا بریدونه پای ته ورسیږي. میل آنلاین لیکي پر خزینه قاضیانو دغه برید له هغه اعلان دوه ورځې وروسته کیږي چې امریکا وویل افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر تر ټولو ټیټې کچې یعنی 2500 ته رسولی. د ورځپاڼې په لیکنه وژل شوي قاضیانې د هغه څو باندې 200 خزینه قاضیانو له ډلې دي چې د افغانستان د سترې محکمې په چوکاټ کې کار کوي. په لیکنه کې راغلي افغانستان کې د هدفي وژنو په دوام یو شمیر خبریالانو او مدني فعالانو هیواد پریښي او داسې ویره لري چې ممکن راتلونکي اهداف دوی واوسي. العربیه خبرونه بیا له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه په یو مطلب کې ویلي دي چې طالبانو د امریکا دا ګام ستایلی دی. مطلب کې راغلي دا ګام د امریکا او طالبانو د دوهې د هوکړې له مخې پورته کیږي خو وړاندې لولو چې دوه کې له بین الافغاني خبرو سربیره طالبانو پر افغان ځواکونو او ملکیانو وژونکو بریدونو ته دوام ورکړی. د مطلب لیکوال ویلي د امریکا د متحده ایالاتونو تلونکي ولسمشر ډونالډ ټرمپ غواړي د کمپاین د وخت هغه ژمنه پر ځای کړي چې ویلي وو افغانستان او عراق کې به خپله جګړه پای ته رسوي. د مطلب لیکوال وایي د ټرمپ پر دغه اقدام د پینټاګون یا د امریکا د دفاع وزارت لخوا فشار هم وو خو په خبره یې ټرمپ دواړو هیوادونو افغانستان او عراق کې خپل ځواکونه تر ټولو ټیټې کچې ته راورسول. العربیه د مطلب په پای کې وایي چې دا مهال د افغانستان دولت او طالبانو دواړو سترګې د امریکا منتخب ولسمشر جو بایډن ته دي چې د افغانستان لپاره څه ډول تګلاره خپلوي.
اوس هم ورځو یوې نړیوالې موضوع ته. د امریکا د متحده ایالاتونو د ټاکل شوي ولسمشر جو بایډن لوړې ته دوه ورځې پاتې دي. په داسې حال کې چې په پلازمینه واشنگټن ډی سي کې امنیتي تدابیر سخت شوي د بایډن د دفتر رئیس وایي د لوړې مراسم به د امن په فضا کې ترسره شي. اټکل کېږي چې یوازې د امنیتي ګواښونو له کبله نه بلکې د کورونا ویروس له کبله به هم د لوړې په مراسمو کې د خلکو ګډون کم وي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه په دې اړه راپور لري چې جزئیات سالم محمد صالح اوروي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د ټاکلي ولسمشر جو بایډن یو لوړ رتبه همکار وایي له روانو امنیتي ګواښونو سره سره به د بایډن د لوړی مراسم د امن په فضا کې ترسره سي. رونالد کلین چې د امریکا د نوي ولسمشر د دفتر د رئیس په توګه ټاکل شوی پرون یک شنبه سی ان ان تلویزیوني شبکې ته وویل موږ یقینا د پرتو ګواښونو په اړه اندېښمن یو خو امنیتي ځواکونه او د امنیتي خدماتو خفیه کارکوونکي به د مراسمو امن تضمین کړي. د لوړی د مراسمو په درشل کې چې چهار شنبه ته پلان شوی په واشنگټن ډی سي کې امنیتي تدابیر سخت شوي دي. د واشنگټن ډی سي په مرکزی برخو کې لوی مغازي او اکثر دوکانونه تړلي او د ملي ګارد په زرګونو پوځیان ګمارل شوي دي. دا پوځیان وروسته له هغې وګمارل شول چې د امریکا د اوسني ولسمشر ډونالډ ټرمپ پلویانو د جنوري میاشتې پر شپږمه د کانګرس پر ودانۍ یرغل وروړ. اوس د پلازمینې پر ډیرو سړکونو موقتی خنډونه درول سوي خو دې کار د ښار اوسیدونکي اندېښمن کړي دي. شلی مایلز د واشنگټن ډی سي اوسیدونکي ده. هغې رویټرز اژانس ته ویلي
موږ یعنی د امریکا متحده ایالاتونه هیڅکله اجازه نه ورکوو چې دا ویر او تراژیدي بیا پیښ شي. دا تر ټولو ستر امنیتي ګواښ و. داسې محلي امنیتي ګواښ چې تر سړې جګړې وروسته مو نه و لیدلی. البته چې دا یو ستر امنیتي خطر دی.
د جو بایډن د لوړی په مراسمو کې به د خلکو حضور د امنیتي اندېښنو له کبله نه بلکې د کورونا وبا له کبله هم کمرنګ وي. د جو بایډن د دفتر رئیس رونالد کلین د کورونا وایرس ستونزې ته په اشاره اعتراف وکړ چې د ټرمپ له ادارې دوی ته یو له کړکیچ ډک میراث پاتې کیږي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرارت ده. زه ډېر ناخوښ وم چې ګډون مې نه کړ.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډېر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانې او دریا
قندهار او هلمند سیمیزه او مشهور موسیقی.
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د سولې په خبرو کې لپامه ونه غورځول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري وړاندې درته 219 پروګرامونه د انصاف په لټه کې او د ورکو شو عزیزانو پروګرام لرو، خو اوس په مخ کې د خبرونو لنډیسته. د ملي مصالحه عالی شورا رئیس وای د افغانستان مذاکره کوونکې ډله هڅه کوي چې په قطر کې روان مذاکره په سرعت سره مخ ته ولاړ شي. عبدالله دا خبره په هغه دویمه مجازي غونډه کې وکړه چې پرون د افغانستان د سولې له پروسې د اجماع د پیاوړتیا په هدف رابلل شوې وه. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي هڅه کوي ماشومانو ته د ګوزن یا پولیو ضد واکسین په تطبیق کې د دینی عالمانو مرسته خپل کړي. دغه وزارت وایي سر لنن دوشنبه په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان په همکارۍ د ګوزن ضد واکسین بل کمپاین پیلوي. په ننګرهار ولایت کې د ملکی هوایي ډګر او دریو ولسوالیو د امن ټینګولو لپاره تر 450 ډیر سرتیري د سیمه ییزې اردو لپاره وروزل شول. د ننګرهار د والی ویانا تاولا خوګیانی وایي چې دغه کسان به په کوټه، چین او دربابا ولسوالیو کې ځای پر ځای شي. 203 تندر قلی اردو وایي په غزنی ولایت کې د وسلوالو طالبانو یو حمله شنډه کړې ده. د قلی اردو ویان ایمل خان مومن پرون رسنۍ ته وویل چې طالبانو غوښتل پرون ماسپښین د ګیلان ولسوالۍ په بختیار سیمه کې د برید ترسره کړي چې له ځوابي عمل سره مخامخ شول. د روسیې د اپوزیسیون مشر الکسی ناوالنی له جرمني پرون ناوخته مسکو ته له رسیدو سره سم ونیول شو. دی له څو میاشتو په جرمني کې د مسمومیدو له کبله چې روسي چارواکي پکې دخیل بلل شوي وو تر درملنې لاندې وو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن چې را روانه چهارشنبه لوړه کوي په پام کې لري د کورونا ویروس د لا خپرېدو د مخنیوي لپاره بیړني اقدامات وکړي. او لبنان پرون یک شنبه له فایزر کمپنی سره د 2,100,000 دوزه واکسینو درانیولو موافقه نهایی کړه. لبنان د کورونا ضد دغه واکسین په داسې حال کې اخلي چې په کورونا ویروس د اخته کسانو د شمیر زیاتېدو یې د روغتیایي څارنې سیستم اغیزمن کړی دی. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنیو 2,290 او په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپو خپرونې لري. اوس هم ورځو 19 پروګرامونو ته د انصاف په لټه کې او د ورکو شو عزیزانو د لټې پروګرام
د انصاف په لټه کې
یو چاغې پسې ورشه بل یو هغه پسې ورشه همدې کې روانه ورځ تیر شي او ناهیل بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دا وری خدای راستي کې زما د یو سر نه وښته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه ازري په ویګر خو ازر کې ان شاء الله موږ ځلونه پسې ورکړي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سیند د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واوري چې د لغمان له ولایت د قرغیو له ولسوالۍ نه د تیولا په نامه یو ښوونکي د نورو په استازیتوب ازادي راډیو ته ټلیفون کړی چې څو کاله مخکې د جمهور رئیس د یو فرمان له مخې دوی ته ځمکې په نښه شوې وې، خو د ده په خبره څو کاله کېږي چې دغه کار پسې سرګردانه ګرځي خو اجرات پرې نه کېږي. دغه مسئله مو د لغمان ولایت د چارواکو تر غوږه رسولې ده، پام ورته راړو. وزبه تلیفون کوون کې خپل ستونزه په خپل ووبای
ستونزه داسې ده چې د قرغیو د معرف 206 تنه معلمینو 206 اتیا تنه معلمینو ته د سیلاب قلو اردو په خوا کې چې د ګمبيري په دشت کې ده نمبر توزیع شوی. د معرف مقامات زمونږ غوښتنه وکړه چې هغه نمبر مونږ سنکاری کو مونږ تلويخ تلويخ روپی د هغه په سنکاری باندې ولګول. په بل ورځ یو تعداد خلک چې د اجر د ولسوالۍ دي هغو خلک ډیر خلکو او قوم کوچیان دي د هغو د خوا د غزمون نمرې اشغال شوې په هغه یې اوس کورونه جوړ کړي دي. والي صاحب پخواني والي صاحب ته آصف ننګ ته جبار نعیمي ته مراجعه وکړه. حتی خلک وایي مونږ ته داسې پوره ثابت نه دی چې وایي جبار نعیمي چې د دې پروژې افتتاح هم کړی وو هغه وایي پکې پیسې واخیستلې. دا پوښتنه ونه کړ سره دی چې ما ډېر تیلیفونونه وکړ د اداري امور نه مکتوب راغی رسمي مکتوب قلغوي ولسوالۍ ته معارف ته لغمان ته خبر ورکړ خو هېڅ اجراات پکې ونه شو. نو زمو مشکلات اوس ډیر دي. اوس زه وایم چې کثیر هغه نمرې نه کیږي د هغې نه لږ دې خوا ته د قیر سړک د چارباغ د سړک په خوا کې شپږ اووه سوه جریب مځکه نور دی. هلته د دولت یو پوسته هم موجود و، خو سره د هغې مغه مځکه غصب شو. نو په هغه ساحه کې دې مونږ ته نمرې راکړي، دا زموږ مشکلات دې په نظر کې ونیسي.
ښوونکی صاحب، تاسې دغه ستونزه له چارواکو سره شریکه کړې؟
آصف ننګ ته، جبار نعیمي ته، پخواني والي ته، او زه څو ورځې مخکې د پارلمان د شکایاتو دفتر ته لاړم. هغلته مې هم دغه عریضه وکړه، عریضه یې واخیسته. هغه وویل مونږ مکتوب لیکو د لغمان د ولایت نه، مونږ معلومات غواړو. او بیا د ریاست جمهوري دا پل یک پیسدی ته مخامخ دغلته یو اداره وه، دغه ادارې ته ننوتم. هلته شوبیا رایزو ته مې عریضه ورکړه، هغه اسناد مې ورکړ.
د دې ځمکې سفرمې تعارفې یا اسناد یې درکړي چې دا ځمکې به تاسې ته درکړل شي؟
مونږ کوم تعارفې چې راته دغه راکړي وو، دولت راکړي وو، هغه تعارفې او هغه د ادارې عمر مکتوب کافي مې هم ورکړم هغو خلکو ته.
د ادارې څه اجرات وکړل؟ وزارت پورې اړه لري. د پوهنې وزارت تم کله مراجعه کړې او دغه ستونزه مو سره شریکه کړې؟
یو عارضه مې وزارت معارف کې ورکړي. وزارت معارف هم شوبې عرایضو کې یو ورور چې د صوفي ډول سړی و، غالباً معلومېده چې ژبه وردګي غوندې و، هغه ته مې عریضه ورکړ. بیا ما ورته ویل چې دا عریضه ما ته مه راکوه، مکتوب دغه ځای را باندې ګوته ولګوله، ویلې مونږ مکتوب لیږو. نو تر اوسه پورې نه ده مکتوب درک معلوم دی، نه اجرات شوي.
دا ستونزه خو یوازې ستا نه ده، ستا خبره د ډېرو ښوونکو ګډه ستونزه ده. تاسې یو ځای او په ګډه سره ولې دغه کار پسې نه ګرځئ؟
دا مونږ تقریبا زمونږ یو دغه هم وشو، ځکه مونږ یو وار په دې باندې احتساب وکړ. لس ورځې مونږ مکتبونه ټول بند کړل، د قرغیو په ولسوالۍ کې ټول مکتبونه بند شو. پروس کال په چا غږ وانه ورسېبه. مونږ غریب خلک چې د دې نه ویریږو، د برطرفۍ نه بیا ویریږو، د بندیتوب نه ویریږو، د دولتي مامورینو باندې کارکنانو باندې بده ولګېږي. نو بیا به ونیسي یا معلم به وایي چې یا برطرف یا څه شو، که نه مونږ دا احتساب کړی و. عمومي احتساب ټول ولسوالۍ غرغي ابل کاهم مکتبونه بند کړل.
شخصي کور لري؟
اوس شخصي کور زه داسې یو کور لرم چې زموږ د پلار د نیکه نه پاتې دی. هغه تقریبا څلور متره زما ویلی ده، د سل کالو پخوا ویلی. نو په دې کې خو ژوند بېخي ناممکنه ده، یو میلمن سات نشم کولای، ځکه بېخي ځای نشته پکې.
تاسې ته د دې د ورکړې په هکله کوم احکام یا فرمان شته؟
خپل رئیس جمهور، پخواني رئیس جمهور دا منظور کړی و. مونږ خو نه عریضه کړې وه دولت ته، نه مو خواهش کړی و. دولت پخپله دا یو امتیاز معلمینو باندې په زړه وسوځي ورکړ، نو اوس هغه غصب شوی دی.
خستا ستونزه به د مسؤولو مقاماتو تر غوږه ورسو.
سلامت لره الله دې تاسو اجر ورکړي، ان شاء الله اجر دارین به نصیب شي. دې خبره مقامات پوره شوی. السلام علیکم. السلام علیکم.
دغه ستونزه مو د لغمان د والي له بیان د ښاغلي اسدالله دولتزی سره شریکه کړه. ښاغلی دولتزی، د لغمان ولایت د قرغیو له ولسوالۍ نه یو ښوونکي اتی الله د نورو ښوونکو په استازیتوب ازادي راډیو ته ویلي چې څو کاله مخکې حکومت پریکړه کړې وه چې دوی ته به یوه یوه نمره ځمکه ورکړي، خو کلونه کېږي چې په دې سکه اجرات ونه شول. په دې سکه مو ستاسو نظر غوښتو چې دا ستونزه به کله حل کېږي او څه تدابیر ورته شته؟
مننه. په لغمان کې د ټولو خارګوټو پر وړاندې باندې ځینې ستونزې وې، ځینې ټولنیز مسایل وو د سیمې د خلکو چې په هغه کې د ښوونکو خارګوټي هم د قرغیو د علیشنګ او لنګار دولت شاه دغه مسایلو. کله چې لغمان ته نوې رهبري راغله، ښاغلی رحمت الله یارمر لاخې د خپل لومړیتوبونو کې هم دا ونیوله چې څنګه کولی شي د ښوونکو د خارګوټو پر وړاندې باندې کمې ټولنیزې ستونزې چې دي، کوم خلکو غصب کې کړی یا د ښوونکو ته حقوق نه دي ورکړل شوي، په دغه برخه کې دستګونومرو دغه ستونزې د متنفذینو، قومي مشرانو، علماو د دوی پرمټ او د پوهنې ریاست د رهبرۍ سره په همغږې سره دا چارې حل کړي. دا ستونزې حل
دې بحثونو ناستو څه نتیجه ورکړه؟
تر ډېره په دې برخه کې بریالي شوي وو. د قرغیو مربوطاتو کې د ښوونکو کوم خارګوټی دی، هلته د ولسوالۍ مسؤلین د هغه سیمې له خلکو سره ناست دي، د پوهنې ریاست مسؤلین. موږ باوري یو چې دغه ستونزه به زر حل شي او پر وړاندې باندې د ښوونکو د استوګنیزو نمرو پر وړاندې کومه ستونزه ده، هغه به حل شي او قانون به هلته عملي شي.
دولتزی صاحب دغه ښوونکي انتقاد کوي چې په دې مسأله څو کاله تیر شول، مخکینیو والیانو هم ورسره ژمنې وکړې خو عملي نه کړې. او دولتزی صاحب بله خبره دا چې که دغه په نښه شوي ځمکې غصب شوي وي یا نورو خلکو ته ورکړل شوي وي، داسې امکان شته چې بل ځای کې ځمکه یې دغه ښوونکو ته ورکړل شي؟
په دې مسایلو باندې کار روان دی چې څنګه کولی شو چې دغه پلاوی ټاکل شوی چې د پلاوی تر څو بررسي وکړي چې څنګه کېدای شي چې دغه ستونزه عمل ته د ښوونکو کوم خارګوټی چې ټاکل شوی هلته حل که هلته نه وای. دوی به خپل وروستی ګزارش د ولایت رهبرۍ سره وړي. رهبرۍ به داسې نور تصمیم نه شي چې آیا په دې تصمیم کې د خارګوټي موقعیت انتقالیږي، همالته چې کومې ستونزې دي هماغه ټولنیز مسایل حلیږي. دا به دغه د پلاوه چې کوم ټاکل شوی دغه مسلو له خاطر چې د پوهنې ریاست دی، د ولسوالۍ مسؤولین دي، د ښوونکو د اتحادیې نه دی، دوی به خپل رهبرسي په دې اونۍ کې کوي. بیا به له مسؤلینو سره رهبرۍ سره به ګزارش شریکوي، له هغوی وروسته به تصمیم نیول کېږي.
دولت ځای صاحب، ستاسې په خبره دا ځل موضوع جدي نیول شوی ده؟
دا ځل جدي نیول شوی. بله، انشاءالله د ولایت نوې رهبري په دې هڅه کې ده او د ښوونکو ټولو ستونزو چې هغه د داستګر نمرو دي یا نور بېلابېلې ستونزې دي
مننه. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، و مو اوریدل چې د لغمان له ولایته د اتیولا په نامه یو ښوونکی د ګڼو نورو ښوونکو په استازیتوب ازادي راډیو ته ویلي وو چې څو کاله مخکې د حکومت د یو فرمان له مخې دوی ته باید یوه یوه نمره ځمکه ورکړل شي، خو کلونه کېږي چې په دې سکه اجرات نه دي شوي. او د لغمان د والی ویاند اسدالله دولتزی وویل چې دا ځل په دې موضوع جدي کار روان دی او په لږه موده کې به دا مسأله حل شي. درنو اورېدونکو، که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي، له ازادي راډیو سره شریکه کړئ. د ټېلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن، ستاسو یووالی، ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي، دوی موږ دې ته وهڅول.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قام و پا سمت پا تنظیم بادی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو بکنیم.
تاوده سیاسی او تولنیز بحثونه د ازادی پا چپوکی پروگرام که هر پنجشنبه د کابل پر وقت د مبشین لدو تر چلور بجو ل ازادی رادیو.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
د ورکو عزیزانو د پروګرام درنو مینوالو، السلام علیکم. هیله د چروغ جوړ خوشاله اوسئ. ستاسو د خوشی په هیله د دې یو بل خبرونه درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به هم د معمول سره سم موږ دوه ډول پیغامونه لرو چې په یو کې تاسو په خپل سیمو کې بعضی کسان موندل دي چې هغه له خپل کورنۍ څخه لیرې دي، ور معلوم نه دي چې کورنۍ چیرې دي. نو تاسو د هغه په اړه معلومات را سره شریک کړئ. دا به وړاندې کوم. او په دوهمه برخه کې د هغو کسانو چې دوی د خپل کورنۍ غړو یا نور دوستانو چې ورڅخه ورک دي، د هغوی په اړه موږ ته پیغامونه راپرېښي دي، هغه به خبره کړو. خو د دې خپرونې په سر کې یو بل ښه پیغام هم لرو، هغه دا چې زموږ یو اورېدونکي پیغام راته ایښی دی چې دوی خپل هغه ورک کس اوس موندلی دی چې د همدې خپرونې له لارې اعلان کړی و، او د دې خپرونې په مرسته هغه ورکې پیدا شوی دی، بیرته خپل کور ته راغلی. نو دغه دوست بیرته پیغام موږ ته استولی دی او د ازادۍ راډیو څخه یې مننه کړې ده. نو زه هم د دوی څخه مننه کوم اول چې دا پیغام یې موږ ته پرېښوده او دا زیری را سره شریک. زه به یې هم د خپرونې په سر کې ستاسو دوستانو سره شریک کړم، در وبه یې وروم، وروسته به د خپرونې پاتې برخه ته ورسو.
بله، السلام علیکم. د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته یو ځانګړی سلام کوم. زه ابیب رحمان حیدری یم، د هلمند ولایت د مرکز لشکرګانه مې تاسو دغه پیغام پرېښی دی. زه د ازادۍ راډیو څخه ډېر خوشحاله یم. ما کوم د کاکا زوی چې و چې هغه ورک و، نو هغه فعلاً ما ته زما پر شمېره زنګ ووهلی، اوس فعلاً هغه زما سره ناست دی. نو زه د ازادي راډیو څخه ډېر زیات خوشحاله یم او د دوی د ادارې څخه یو ځانګړې مننه کوم چې دوی زموږ دپاره دومره خدمت کوي. نو د ازادي راډیو د کارکونکو څخه زه ډیر خوشاله یم چې دوی موږ ته داسې یو شایسته خپرونه جوړه کړې ده چې په هغه سره ما وکولای شوی چې خپل ګران د کاکا زوی سره یو ځای شم. ډېره زیاته مننه ستاسو د شایسته خپرونې د لارې ما خپل د کاکا زوی پیدا کړي او ستاسو لاندې کورنۍ هم ډېره خوشحاله ده او زه په خپل هم ډېر خوشحاله یم. زه د ازادي راډیو د ټولو کارکوونکو او همکارانو او د ازادي راډیو د مشرتابه د ادارې څخه هم یو ځانګړی او زیاته مننه کوم. مننه
کور دی ودان ورور ستاسو نه هم مننه کوم او خوشاله سو چې ستاسو ورک دوست بیرته خپل کور ته راغی. دوستانو که تاسو هم په خپل ورک عزیزانو پسې ګرځئ نو هم د خبرونې ته زنګ وهلای سي. موږ هڅه کوو چې ستاسو پیغامونه په امانت سره خپاره کړو. مخصوصا یو بل غوښتنه هم دلته مطرح کوم، هغه دا چې کله چې تاسو خپل ورک پسې ګرځئ او پیغام موږ ته پرېږدئ نو لطفا د خپل ټلیفون شمیره هم حتماً وایسته که موږ ډیری پیغامونه لرو چې په هغه کې د ټلیفون شمیره نسته. یوازې تاسو د خپل ورک عزیز نښې نښانې وایست او د ټلیفون شمیره مو نسته. که چیرې کوم بل چاته هغه معلومي نو دوی نسي کولی ستاسو سره اړیکه ونیسي. نور مو وخت نه نیسم، ورځو خبرونې ته.
السلام علیکم. زموږ سره یو نفر دی په نامه دی اغه محمد دی، د پلار نوم یې دوست محمد دی، د ورور نوم یې خان محمد دی. شهیدای د افریقا پکتیکا ولایت وسلطه د هلمند ولایت ولشکرګا شهر کې په درو پغړ د رپلیشن کې کار کوي. زما نوم چې دی روح الله روحاني د هلمند ولایت مرجول سلو شګون کایم. دا غلطه درو دغه په رپلیشن کې کار کوي. دا د شپ چپلاس وخت کې په ټول ما ټکر کړی دی. دا چپلاس نه په اوس به ته جوړ شوی دی نو تاسو نه لري. نو دا هغه ما ته څوک د په د شناخت دی از ما आवाज اوري یا د کوم کلیبان ما आवाज اوري. کاریبانو دوستانی الټر پکتیکا ولایت کې واسي زه تللم د ویل چې دا سی نو دوه سوی اورو متللې دی نو دا نظر کړی نو بلته ما پیدا کړی دی کزما आवाज دی اوري ما تر لږ پن په دا شمارو باندې زنګ راووي چې زه په لاس ورکم. نو زما د ټلیفون شمیرې دی 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ولس ولس
بل السلام علیکم زه د سرواصل محمد خان سرمانی له ندالیو سره نیمه اړیکه د سرنی ولې د موږ یو ګران الک پیدا کړی دی تقریبا د هغه کوم سکال شپانو سکال کو شاو خو به ګنګی دی نو دلته موږ یو ډول سره دی په دکان کې تقریبا د اصل شندل شپې کې چې هغه په کور کې ساتي نو ایا د دې د غفلت نه معلومې چې ایا د مش کور د کوم خو د کوم ځکه زګی او د کوم منطقې نه کوم خلاقیه هغه مسلمان ورور ماته وویل ولته په ازادي راډیو کې را پیغام نشر کړ چې د هر مسلمان وو هغه ماته زنګ ووهي چې چیرې اړ وو مشري یاره تر کې هغه مسکیت ضرورت یا د خپل افسرا کې نو زه خپل ټلیفون نمبر ورته وایم 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 شپږ څلور درې درې څلور. د ازادي راډیو ته ویلو خواهش لري چې ما پیغام نشي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د فراه ولایت د بلابلت ولسوالۍ ته زحمت تر کوم. د بلابلت ولسوالۍ کې د ولس کال نه کال مخکې یو نفر په نامه د ډاکټر په انګریزي ژبه هم پوهې دی او په دوا هم پوهې دی. وخت دلته په بلابلت کې تیر کوي په غیر کړي کې به لږ وخت تېروي. ولایت ته به هم چاده تر څو باندې څه یا بنچیز په مابس کې ډېر مسمابس کې اوس آزاد شوی دی. مخکې ما خبر ولرل وره په ولایت په شهر کې ودیدوی نو د هر څه قریب شوي د بلابلت اډي کې د فراه ولایت په شهر کې د بلابلت اډي کې زیات وخت د مټروانانو سره په مجلس باندې د دې څه قریب دي او په یوه د کرسټ د کونو د فعالو کردار د لیولې دی چې ستاسو د ګربې خړې ده اوس دا پاتې ده چې ټول په خوان نه خړې دی نو نور هیڅ معلوم هیڅ نه درګا چې ګربې خړې دي ټول ستاسو د پاتې ده خبرې د کرسټ دی مګر دا چې بعض افعال کردار د لیولې دي یا تر یادر تک چې هر ځای ته دې به
السلام علیکم. مای ورور رقی په غیمن غیمن کې نور لکه واشر ولسوالۍ کې یو نفر حال نیولی و ول مصر یو نفر دی د درې کال کې د کوچان سره وی وسیزي
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه محمد عمر د پرا ولایت نه د ګلستان ولسوالۍ او د چراوی کلی نه خبره کوم. از ما عرضاده محترم ورونو اچړې چې زما غوري از مش په کلی کې یو ځوان دی لیونی دی په ځان نه پوهیږي سرواګوي کوي. نو د نوم دوست محمد دی د پلار نوم یې دادیلا دی او د نیکه نوم یې میرخان دی. د دې بایغس ډیر نو مخشات چې دا بایغس د خوای نو بل معلومات نه کیږي چې دا کربا یا نور خلک زما ځغ اوري. نو دا زما ځغ دې تر ځای ورسې ان شاء الله ثواب وبره سره شریک شي. نو وروره خو هر څړی چې زما ځغ اوري او دا لیونی چې دی دا غدوان که یو قریب یا ورور یا پلار یا یو بل دوست لري سره دې سي د پرا ولایت او د ګلستان ولسوالۍ ته او د چرا وکیل ته.
بلے السلام علیکم. سلام تاسو سره کوم ټول قدرمن اوریدم ته زن رضاه جان کابل له د کلکان ول سالین دولت یو رښوې عزیز ده یو سنگره بابا د کوڅو وړي په ډیر معلومات پیدا کی په دې شنه نه دی مونږ ته زنګ وای سي پروا بیا څول سنگل وسو درې بل سمیره ز سي تر شپګا بیا نه 50 نه 50 وسو شپږ شپته.
بلے السلام علیکم. زمان د مخکړ سیاستن تاسو ته زنګ وهلې دي. زما سره یو نفر دی د 50 کالو په شاوخوا کې دی خپل نوم لاله شي نور نه ظاهر معلوم دی نه د پلار او نه د بل ځای درا کول معلوم دی. د هر نه مسلمان ورور قریب دی ویش په دې سره دی د 50 کال په شاوخوا کې دا مدور مسلمان قریب دی. ما ته چې په دا غس مې را زنګ وي سپر و سپر سپر اته نه درې دوا شپږ یو سلام.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0 00 2 4 3 6 1. یو ورې بیا وایم 0 00 2 4 3 6 1. همدار استاسی کولی شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي 0042 02 21 21 25.
دوستان و سم تاسو هغه پیغامونه ورو چې تاسو په خپل اورو کې پسې ګرځي.
زه عبدالکور من ولایت لشکرگاہ وسیدل کی زما اراده دی د عبدالله په نامه چې څوارلس کال عمر لري تقریبا دزیمې میاشتې کې چې د مساکله ولسوالۍ د خواجهداد د سیمې د ماشریف کاریز څخه نادارکه سوی دی او د پلار نوم یې الحاج مولوی احمد سعید صاحب دی. اکاګانې یو عاجل عبدالشکور اخوند دی بل عبدالغفور نومیږي. نو د دغه په هکله د ازادي راډیو څخه موږ کومک غواړو چې د ده په پیدا کېدن کې زموږ سره کومک وکړي. 14 کاله عمر لري او درلسې کاري حفظ یې کړی دی. مساکله ولسوالۍ د خواجهداد د سیمې د مشرب کاریز څخه نادرکه سوی دی. هر مسلمان ورور ته چې د ده په هکله معلومات وي موږ ته دې معلومات نه کړي. پروسه پر 8 شپږ سوه نوي 8 سوه 8. بیا شمیره تکرارم چې پروسه پر 8 شپږ سوه نوي 8 سوه 8. السلام علیکم.
نای ورور بای دا وکال کیر چې ورک تیار مسلمان چې معلومات دی دا شمیره دې څنګه وي نامه ته مې کېږي نه مې کاز وی دی ایمان ولایت مسکلاد ولسوالۍ دی د سیمانی دی په دا لمبر کار ورک څنګه وي نو ګرم یې باندې سپر و سپر و څلور درې درې سپر پنځه دوا دا مسلمان د چمن ماتي په دا نمبر دی څنګه وي نو ډېر مهرباني.
سلامونه تاسو له ازادي راډیو اوریدونکو کارکونکو سوال ما ټلیفون برکشه ګل محمد خوشاله ما د یلمن ولایت نه ما د خلاص زی دی چې په ولایت نامه د ډاکټر اونر زی دی د مشرورو نه دوست محمد دی فکر باندې درې کال کې چې نظر کوي ک ار مومن مسلمان ورور د پاړه باندې معلومات لري یا کوم څوک د پاړه خبر وي چې دلته دی نو پردې شمیرو د مستر اړي کوم چې خپل سرینه به ترلا کې چې د ټلیفون شمیرې رتوامه سپر و سپر شپاز وا وا سلور دوا وا وار یو سلام شمیره د سپر و سلور نه وا وار یو نه سلور و نه د دې څنګه سره د بیا د توان څخه پر وسو شپاز و سو سلور بیا لا سو یو لس ډیره مننه خدای دې چې ما پیغام نشل خدای ته مان
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زادل د هلمند ولایت د مرجی ولسوالۍ څخه خبره کوم دلته یو رقم لري چې د ورور نومې شراف الدین دی د بل ورور نومې علاءالدین دی د بل ورور نومې ماهیدین دی د پلار نومې متولی دی اصل کې د هلمند ولایت د مرجی ولسوالۍ هم د هلمند ولایت د واشیر ولسوالۍ د بزک د کاریز رسیدل کېږي تقریبا پنځه لس کال کېږي چې نادره کړی که هر مسلمان نور په تاړه معلومات یې د مهربانۍ د مخې ما ته په لاندې شمېرې زنګ ووي صفر دو سو پنځه څلور اویا اته اویا دوه
ابراهیم خلی په بابا له څنګه خبرې کوم ایمول یو ورک سوی سپینګری قریب عمرک ته درې څلور کاله کېږي کندهار په ولایت کې نادره کړی سوی ده زرا تا کانی میږي د کوچی فکر زوی ده و زمانی د وسه باندې تاسو د وکاري کی سره خلاص سی ویل نو دینه برکه ده هر ورور ته معلومات یې په دغه شماره د متزنګ وي 0 و 0 2 0 15 نه و 15 اته شماره یې ګل بیا وای 0 و 0 2 0 15 نه بیا اوه بیا پنځه بیا اته وسلام پسلام السلام علیکم
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه مختص صادق اکمل د من ولایت واشیر ولسوالۍ اوسېدونکی یم زما ورور چې عبدالعلیم نومې تقریبا شپږ نیمې میاشتې کېږي چې نادره کړی نو هر ورور که په دا اړه معلومات لري نو زموږ سره دې په دغه شمېره اړیکه ونیسي 0 اوه سوه اته لور ته ودنی سينځه ته وښته ته دا مش نه را ده او یا دې له سترګو شرط راولي دې څه وخت هي ته
السلام علیکم ورحمۃ اللہ یما یو تر دا د موبایل په نوم دا څو کال کېږي چې نه را کړه نو که هر څه ته معلومات وي په دا مشره سره دې کوي چې سپر وسو شپاش پته یو سلو نه نه وی اته سلو مو سلو یخ والسلام
السلام علیکم و رحمت الله ز شکر الله د لوګر ولایت څخه تاسو سره په تماس کې ما د ما یو تر دا تقریبا د سلور کال کېږي سن درک سوي دا لیکور ته للی نو که هر څه ته معلومات وي دغه شمیرې د مو سره دې کوم سي سپر وسو شپږ شپته یو سلو نه نه وی او اته سو وسلو شم سلام علیکم ورحمت
الله السلام علیکم ورحمت الله وبرکات سکه غزی ولایت کلام سپاله د توتی زوایم دغه شاو ولای ورک ته کل چا په نامه وی کې پیتا کو تر عمر کو چی یو بل کو په ور کو دا یو مې چې یو ټمو کې څوار نه تر کاڅه وای ته کار چا پېټا کو دې شمره دې موږ ته زنګ وایي شاولې نې میږي چې ته ته زوي ته چې ما ګول مسای ده دا شمره دې په واسه یو بیا ته څل بیا سپوږ پېته یو نې وي
السلام علیکم عبدالحنان مومن یم له کندهار شهر څخه زما یو دوسر تی دا نکبلا په نن باندې داتو کال دی نو کدی خپل دا اعلان اوري اې د دوستانه اوري زما سره چې همدا شمیره اې کوي سی سپر و سپر سپر درې شپږ پنځه
مننه کوم ګران ورور، په دې هیله چې ستاسو او د نورو دوستانو ټول ورک عزیزان په خیر سره بیرته پیدا سي او کور ته راسي، تحصیل له هغوی سره یو ځای سي. نو د دې خبرونې وخت هم دومره وو، په پای کې د خپل همکار طاهر روشان څخه مننه کوم چې د دې پروګرام په جوړولو کې راسره مرسته او همکاري کوي. کور ودان، او تاسو هم تر بل خبرونې پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
دتا بهیر کبه پیادیم زچی قدم به قدم گدم تا یادومم.